په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي په بشري مرستو پورې یوازې د دې لپاره تړلي چې ژوندي پاتې شي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو تر منځ د همغږۍ کمیټې غړي تېره اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوال مرستندوی ماسې اړې کړې چې خپل فعالیتونه بشپړې یا ځینې برخې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو او نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په خپل دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راوړی. دنمارک وایي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د دنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبې وویل دغه پریکړه وروسته تر دې شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړې ده. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکي فشار د اندېښنې وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ور زیاتولو خبر ورکړی دی. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رفی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په موخه او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومتریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوي دي. هغه ویلي چې د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومتریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوي کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونه زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یو جماعت پرونی ځانمرګ برید وژل شو شمیر 100 تنو ته لوړ شو. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته وویل چې تېره شپه 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پېښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې وروستۍ د ټپیانو وروستۍ شمیره 240 ته رسیدلې ده. مخکې ویل شوی چې 150 تنه ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاین سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر اختیار چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادا کړې وه چې دا برید دوی کسانو کړی. خو 2 ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حمله د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست اعلی وزیر محمد اعظم خان هم د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه هم د شبه لیدلې شي او وړاندې په خبرونه کې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړې دا د موسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو پر وړاندې کوم خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شمول دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول دلته مد نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل پیشرفت دی.
په دې اړه موده سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی ځان مرګ برید له وروستي حاله مو خبرو و امر دل چې وژل شو کسانو شمیر سلو تنو ته رسیدلی. دا به هم واوري چې د غزنی یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې که پاکستانی کلدار په هغه هیواد کې رالویدلی ده، خو د غزنی یو شمیر اوسیدونکو هم اغیزمن کړی دی.
کلدار خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي. اوس چې نور اولویده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسي د برنوي چارو وزیر سرګي لاوروف وای د طالبانو لخوا ټول شمول حکومت نه جوړیده، له دې ډلې سره د موسکو د خبرو د دوام په وړاندې کوم خند نه دی. خو سرګي لاوروف چې له پاکستاني ساري بلاول بوټو سره یې څرګندونه کولې وویل چې د نړیوال ټولنې یو عمده غوښتنه له طالبانو هم دا ده چې دوی باید د نورو ځینو غوښتنو تر څنګ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی چې د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. نور حال بل خپل خبریاله وورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وای نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپل ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبرې کې طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نکړي، روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرونی په مسکو کې لخپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبری کانفرنس ته خبري کولی وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې د ډلې د واک تر لاسه کولو وروسته د جوړې دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف لقول لیکلی د ټول شموله حکومت جوړول بمرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د هم شموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوای د یو داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا د مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري که شمولیت د اقوام په برابر وي او کدي ولایت ټول دلته مدې نظر نیول سوي دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت هم شموله ګڼي چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استازي ټوماس وست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس وست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
و امریدل چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني ساري بلاول بوټو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړي او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړي دا د خند نشي کېدلی چې موسکو له طالبانو سره خبرو ته دوام ورنکړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی او د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبري کوي. د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان پر وضعیت د سیمې د هیوادونو دغه خبرې به کومه نتیجه ورکړي.
بیر شک نتیجه لري، خو دا سره چې دا د ډیپلوماټیک تلاشونه د سفاولي نتیجه نه لري او بعد دې توقع نه لرو نه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک دغه غږیږي، دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې در هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلی، به هین څه فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بلی بلی، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو نو د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیر مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نه شو چې خپل دغه نمایندګان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا د دې تیت سطحه په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ شوی ده، یواز د مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری او سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خوا جوړ شوی و، او دوه جلسه هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ
د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د بحثونو ته چې دا بحثونه به کومه نتیجه ولري کنه خپل نظر سره شریکاو.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و، دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
ازادي راډیو اوري په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی برید د قربانیانو شمیر سلو کسانو ته رسیدلی دی. دغه راز چارواکو ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 240 تنه ټپیان شوي لدی، مخکې د 150 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. چارواکو ویلي چې دا هم وروستي شمیرنه دي او ممکن زیات شي. په دې اړه به د ازادي راډیو د مشال څانګې د ایډیټور داود خټک څخه نور معلومات ترلاسه کړو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال خوجسته کبیری د راپور ته.
د پاکستان پردي پوځي قرارګاه کې پر جماعت برید چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو مرګونی بریدونو څخه و. د برید اکثره قربانیان او ټپیان د پولیسو سرتیری دي. د پاکستان لومړی وزیر سپارښتنه کړې تر څو د پیښې په تړاو څېړنه وشي چې څرنګه بریدګر دې قرارګاه ته ننوتی دی. د پیښې شاهدانو ماشال راډیو ته چې د ازادي راډیو د پاکستان برخه ده وویل، برید کوونکی د غرمې لمونځ پر مهال د ملا امام شاته ولاړ و چې پر ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته یې چاودنه ورکړه. که څه هم د پیخي په ورځ د پاکستانی طالبانو یو مشر د بریټ پړه ومنله، خو وروسته د پی ټی پی یو ویاند د دغه بریټ مسؤلیت رد کړ او وی ویل چې پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریټ دوی په پالیسي کې نشته. نن سه شنبه د ژغورنې ډلې لا هم د پیخي سیمه کې د هغو کسانو په لټه کې دي چې ښایي د خاورو لاندې شوي وي.
موږ 28 کسه زخمیان د جماعت د ورانو ویجاړو لاندې رابهر کړل. یو د دو زخمیانو څخه لاس ساعت وروسته او بلې هم تقریبا 12 ساعت وروسته د نجات د عملیاتو له پیل څخه بهر راوستل شو.
د خبرید نړیوال خبرګونونه هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دغه پیخه ناوړه برید بللی دی. افغانستان کې د نورو سیاسینو ترڅنګ عبدالله عبدالله، اشرف غنی او د طالبانو سرپرست حکومت دغه برید غندلی دی.
په پېښور کې په یوه جمعه د تېرې ورځې د برید په باب په اړه مو راپور واورید او دغه ورځ مو د فیسبوک له لارې هم ولید. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک هم همده شېبه راسره وصل شوی دی. خټک صاحب، د دغه برید د قربانیانو شمیر هر شیبه تغییر کوي. مخکې د سلو تنو د وژل کېدو ویل شوی و، دغه راز د 200 شاوخوا 200 شل تنو. آیا وروستي ارقام هم دا دي او که بیا هم تغییر کوي؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروستي ارقام چې کوم راغلي دي هغه شاوخوا سل کسان، خو په دې کې چونکه هر غړی پدې کې یو نوی معلومات راځي او د ټول عملیاتو کې، یعنی دا ټول کار چې کله مکمل کیږي نو د ژغورنې ډلې لګیا دي، بیا پکې پولیسو ته اطلاعات راځي، بیا پکې هسپتال ته راځي، نو د درې سلورو خواونه دا معلومات راځي. نو هغه وجنه بعضی وخت په معلوماتو کې کمی او زیاتې مخترازی، لکه څنګه زه تاسو ته هم د پیښور د پولیسو مشر یعنی ډی آی جی چې کوم دی هغه اوس لږ شی به مخ کې دا کسان یعنی مړی 95 بیان کړی. او بل پچ بیا مونږ کله د هسپتال ته ورغلنو، د هسپتال ویان هم لږ شی به مخ کې مونږ سره خبرې کړې دي او هغه ویل چې دا کسان سل دي. نو د کې لږ ډیر دا سې د دوه او درې او سلورو فرق راځي، خو په مجموع کې موږ وګورو نو شمیرم هغه زیات.
خټک صاحب، علت څه دی چې آیا تر خاورو ډیرانو لاندې نوی مړی راایستل کیږي او که هغه ټپیان چې ډیر حاد دي یا سخت ټپی شوی دی هغه ساور کوي، علت څه دی؟
تر بیګا او تر نن سهار پورې چې کوم معلوماتونو، یعنی نن سهار پورې هم دا سې و چې التا د ژغورنې ډلې لګیا وی او الته لټون روان کړي، ځکه چې دغه جمعات چې کم د پولیس لین کې دی د دې د چت ټول را پریوته دي مکمل، او د اغې د لاندې ډیر کسان نختی، نو امکان دا و چې څه کسان دلته وی او سهار هم د دینه څه کسان را وستل شوی دي. خو زیاتره چې کم ساور کوي کم خلک او د دې مړو شمیر زیاتیږي، دا هغه کسان دي چې د اسپیټال ته په زخمی حالت کې رسول شي او د دې حالت نازکو، نو الته کې دی بیا ساور دی بس.
خټک صاحب، دا ډیر مرګونی حمله و، یعنی مخکې خای په پیښور کې په هغه پوزي خونځي باندې چې حمله شوی او هلته ډیر کسان وژل شوی او کاغذ سره پرتل کی، دغه حمله څه خبرګون راپارولي؟ خلک څه وایي او پړې پچا اچوي؟ د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی هم په دې اړه ضد نقیز سرګندونه کړي، مخکې مسؤلیت اخیستی او بیا وروسته یې غوایان رد کړ چې موږ په جماعتونو او نورو دغه ځایونو باندې حمله نکو.
ګورې دا تاسو د پیښور د خونځي خبره وکړه، په دسمبر میاشت 2014 کې چې کومه حمله شوې، 14 دسمبر 2014، هغه ځای د دې ځای نه زما خیال چې په مشکل سره یو کیلومتر فاصله لري، دا هغه نه هم کم. دا خو دی یو بل خبره دا ده چې خبرګونونه دادي چې د پاکستان سیاسي ډلې لکه پیپلز پارټي شو، عوامي نېشنل ګوند شو، تر دې حد چې مسلم لیگ، اغي په هغه پالیسی باندې ټکونه کوي د کوم تر مخه چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبان له افغانستان راوستل شو. ډیر خلک چې مونږ په سوشل میډیا باندې ګورو، نقادان چې کوم دي، کوم خلک چې لیکون کړي په اخبارونو کې مقالې لیکي، اغي د پاکستان په مجموعي پالیسی باندې ټکونه کوي چې ولې پاکستان د طالبانو سره دوستی پر مخ کې وړي. ځکه چې تاسو فکر وکړئ په اگست میاشت کې یعنی 2021 کې چې کله طالبانو کابل ونیو، نو د پاکستان بعضی سیاسي ګوندونو حتی چې د ایسای د هغه وخت مشر دی کابل ته رسیدل او الته دی دا خبرې کړې چې اوس د پاکستان دوستان راغلو په کابل کې په افغانستان کې دلته به حالات خشي. نو په سوشل میډیا باندې او د پاکستان په اخبارونو کې او د پاکستان په سیاسي حلقو کې هم په هغه پالیسیو باندې اوس ټکونه کیږي چې اوس تاسو هغه دوستان خو په کابل کې دي، ولې بیا په پاکستان کې دا خبرې کیږي؟ سو پورې چې تاسو د طالبانو خبره وکړه، د تحریک طالبان پاکستان د ډلو، نو تحریک طالبان پاکستان که څه هم په ظاهره یو ډل ده، خو د دې دننه ډېرې زیاتې ډلې موجودې. پرون چې څه وخت دا حمله وشوه، نو د سربکف په نوم باندې یو کس د دې ذمہواري واخیسته، او دا سربکف هغه ګروپ دی کوم چې په مومندو کې دی، دا د عمر خالد خراساني ګروپ دی کوم چې د افغانستان په
مننه کور ودان. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داوود خټکو چې په پیښور کې پر یو جماعت د تیرې ورځې د بریډ دیورستو پرمختیا او دغه راز انکشافاتو په اړه خپل نور معلومات را سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د خړو د خوندوب د درجه بندي یو نړیوال کمیټې ویل تر ټولو دوه میاشتو په افغانستان کې څلور میلیونه ماشومان او خزي له شدید یا حاد خوارزواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې ژوندې پاتې شي په بشري مرستو پورې متکی دي. نور په دې راپور کې.
بلې، د خوړو د خوندیتوب درجه بندۍ نړیوال سازمان آی ایس پی تازه ارزونه کوي چې د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې په افغانستان کې څلور میلیونه ماشومان او ښځې له شدید خوارزواکۍ سره مخ شي او دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. آی پی ایس د یو راپور خبرولو سره ویلي دي د سازمان اټکل کړی چې همدا اوس 815,000 ماشومان په افغانستان کې له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان اټکل کوي چې اوس مهال په متوسط خواز واقعي د اخته کسانو شمیر 2,340,000 کسانو ته رسیدي، چې له دې شمیر د 840,000 هغه امیدواري خزي او هغه میندې دي چې ماشومانو ته شیدې ورکوي. د خوړو د خوندیتوب سازمان په دې څېړنیز راپور کې اغلی چې بدخشان او پکتیکا ولایتونه د خواز واقعي په څلورم فاز یا بحراني وضعیت کې دي. نور لاس هغه ولایتونه دي چې په دریم فاز یاد خوارزواکۍ له جدي حالت سره مخ دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسي د خوارزواکۍ اصلي عمل بلل شوی، او په دې راپور کې راغلي چې له 15-50% کورنۍ ماشومان چې کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي.
بله مرسلین نرسلال، تاسو مننه چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان او میندو په اړه مو د ملګرو ملتونو د یوې مرستندویه ادارې د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. او اوس به هم د سپورت دنیا ته لاړ شو. د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل هم را سره وصل شوی دی د فیسبوک له لارې. ساحل صاحب، ورستی د سپورت پرمختګونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې ټاکل شوې چې سبا یعنی د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د یو دیرش ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ په ننګرهار، خوست او کندهار ولایتونو کې تر سره شي او د فبروري میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کرکټ بورډ 13 ورځ د ټولو ولایتونو نوملړې هم اعلان کړې او د دوی په وینا چې غوره شوي لوبغاړي د کلب کرکټ د پرفارمنس لمخې ټاکل شوي دي. بل لور ته نن د بنگلاديش د غوره لیگ سیالیو په دوام کې دوه لوبې دي. لومړۍ لوبه د ډاکی لوبډلې وګټله او بارشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ډاکی په لوبډلې کې د افغانستان د لوري عثمان غنی او حمزه اوتک لوبېږي، او د بارشال په لوبډلې کې بیا کریم جنت لوبه کوي. عثمان غنی نن په دوه منډو نه سوځېدلی پاتې شو او حمزه اوتک بیا خطو پاچونه وکړه چې د 22 منډو په ورکړې سره دوه لوبغاړي وسوځول. کریم جنت خپل لوبډلې ته 15 منډې وکړې او یوه وکټ یې واخیسته. د دې لیگ دویم لوبه دمګړې د خلنا ټایګرز او کومیلا ویکټوریا ترمنځ جریان لري.
بله مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختیار ساحلو.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د پاکستاني کلدارې د ارزښت رالوي دو، چې د دوی ډېره راکړه ورکړه هم په همدې پیسو و دوی هم ډېر اغېزمن کړي دي. د پاکستاني کلدارې ارزښت په دې وروستیو کې ډېر رالویدلی. په وروستیو کې یو ډالر د دوه سوه پنځه شپېته کلدارو په مقابل کې تبادله کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې رپورټ کې واورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه تقریبا په ټولو ولایتونو کې د پاکستاني کلداري چلاو، دغه چلاو له شاوخوا درې لسیزو څخه دوام لري. د کلدارو د دغه چلاو اغېز په ځینو نورو ولایتونو هم سوی چې د هغې له جملې څخه یو هم غزنی دی. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې اوس هم په پردۍ کرنسۍ پاکستانۍ کلدار راکړه ورکړه کیږي، خو اوس د دغه ځای اوسیدونکي ټینګار کوي او غوښتنه کوي چې د کلداري چلاو د منی اعلان سي. دوی وایي هره ورځ د کلداري په اړولو په میلیونونو روپۍ زیان ویني. اسدالله زیر د غزنی یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې چې کلداري خپل ارزښت له لاسه ورکړی نو روپۍ د پاکستان رالویږي او زیان یې افغانان ګالي. دی وایي په سهیلي ولایتونو کې ټوله راکړه ورکړه په کلداره ده. خلکو کلداري د سرمایه په توګه ساتلې، نو اوس چې راولوېدې د دوی سرمایه هم ورسره ډوبه سوې ده. د زیر په باور کې نړیوال د کلداري لویدلو له امله له پاکستان سره مرسته کوي، د هغه اقتصاد به ښه کیږي خو زیان به یې افغانستان ته رسیږي. په افغانستان کې د پاکستانی کلداري د چلاو مخه ونیول سي.
موږ په دې خزانه وطن سربیره د خپلې کاپي کرنسي خاوندان نه شو. بازارونو کې مو تر نیمایي ډېرې بهرنۍ کرنسۍ دود دي، لکه ډالر، تومان، کلدار او نور، چې تر ټولو ډېره یې کلداره ده. کلداره خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي، خپله ټوله سرمایه یې کلداره وي. اوس چې نور اولوېده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار کړو. لغه چا سره چې کلداره وه اوس د افغانۍ او ډالرو یا نورې بلې بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې هېڅ هم نه کېږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي چې په دا وروستیو کې د پاکستانی کلداري د ارزښت له لوېدو سره زیات تاوانونه ګاللي وایي د دې بلا مخه دې ونیول سي. دوی وایي تیر جمهوري نظام باید د کلداري د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي وای او چاره یې کړې وای. خپلو بازارونو ته یې کافي افغانۍ رسولې وای. په بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه جرم ګڼلی وای. سرغړوونکو ته یې سزاګانې ټاکلې وای. نو هله به اوس د کلداري کمبله ټوله سوې وای. سید شیر آغا رزوی د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي هغه کسان چې کلداري چلوي هغه له خپل هیواد، خاورې، قانون او افغانۍ کرنسۍ سره خیانت کوي. د ده په باور د کلداري د چلاو پر وخت یو لوری ارومرو زیانمن کیږي چې دا د ورځې میلیونونو روپۍ زیان ته رسیږي. د طالبانو حکومت باید کلداري بندې کړي.
کلدار به بیخی ټیټ سوی ده، د خلکو په ضرر کې ده، په زیان کې ده. باید کلدار بالکل بند سي. باید داسې کار وکړي چې د ټګیر د افغانستان افغاني وچلیږي.
د غزنی اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د کلداري د چلاو تر څنګ دي د طالبانو حکومت افغانستان ته راغلي نوي افغاني بانک نوټونه وړاندې کړي چې دلته د افغانۍ کمښت پوره سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کلداري د چلاو مخنیوی به کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په دې هڅه کې ده تر څو داخلي کرنسۍ یا افغانۍ ته لا واده ورکړي او په دې اړه مکتوب هم خپور سوی. ولې د غزنی سیمه ییزه اداره بیا هم متوجه ده که په بعض ځایو کې یا په لرې پرتو سیمو کې په غیر داخلي یا غیر افغاني کرنسۍ باندې راکړه ورکړه کیږي، د هغې مخنیوی وکړي.
که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې د طالبانو اوسنی نظام د کلداري د بندېدو ژمنې کوي او تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. همدا ډول د تیر جمهوري نظام چارواکو هم په وار وار په افغانستان کې د پاکستانی کلداري په کارولو د بندیز ژمنې کړې وې خو پاتې راغلي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.